زموږ معصوم کمکیان یعنی کوچنیان پکې شهادت رسیدلی، زنانه پکې شهادت رسیدلی. داسې کورنۍ وې چې تقریبا د یوې کورنۍ 12 کسانه. کله چې موږ هلته لاړلو هغه ساحه مو لیدله، مکمل هغه ساحه تخریب شوې ده، یعنی هغه کلی ټول تخریب شوی، هیڅ هم پکې پاتې نه دي. اوس هم د په دې لاټه کې ول چې د ځمکې د خاورو تر لاندې کوم شهیدان چې پاتې دي هغه راوباسي. موږ پخپله پرون تقریبا 460 شهیدانو جنازې لمونځ وکړ چې ډیری پکې معصوم کمکیان ول چې تاسو لیدلی و، نو واقعا د هغه د لیدو توان نه و چې موږ وګورو. هغه بیا د خپل کورنیو ته سپارل کېدې، دغه د هرې کورنۍ کوم شهید چې پیدا کېده، د دوی ژړا، د دوی هغه فریاد دی چې لیده، واقعا زړی سړی تکه تکه کېده. داسې کورنۍ وه چې په خپله په ایران کې مزدوري لپاره تللی و، د بیکارۍ له وجې نه تللی و ایران ته، چې خبر شوی و چې زلزله شوی و راغی، ټوله کورنۍ له منځه تللې و، یوازې دا پاتې و. داسې کورنۍ مې ولیده چې یو ماشوم پاتې و، نور ټول کورنۍ له منځه تللې و، شهادت رسېدلی و. یعنې دا په افغانستان کې زه فکر کوم لومړی ځل به یې چې د طبیعي آفت له وجې داسې یو مرګونې پېښه رامنځته شوې وه چې په زرګونو کسان پکې شهادت ورسېدل، په زرګونو کسان پکې ټپیان شوي، په زرګونو کسان یا په سلګونو کسان به اوس هم تر خاورې لاندې.
او داسې ښکاري چې د نړۍ په تود سیاسي او جګړیز چاپیریال کې د هرات لوی ناورین د نړیوالو تودو مسایلو له امله له نړۍ هیر وي. شنونکي وایي دا د افغانستان د ناورین ځپلیو ولسونو لپاره سختې شیبې دي، خو نړیوالو ته له افغانستانه د مخ اړولو له کبله سوالیه ده. تر ټولو زیات غبرګون د پاکستان مرستې ته ښودل شوی. د پاکستان صدر اعظم له زلزلې څو ورځې وروسته او په ځنډ له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي د طالبانو د حکومت د غوښتنې په اساس افغانستان ته 500 خیمې او 1500 کمپلې استي. حال دا چې له زلزلې وروسته په ننګرهار کې طالبانو له پاکستانه راډول شوي 450 بوجۍ بارود هم نیولي. خلق ویلی د افغانستان اسلامي جمهوریت په 2015 کال کې چې ډیر بې وزله او د پاکستان زلزله ځپلو سره 15 میلیونه ډالر مرسته کړې وه او ډاکټران یې هم ورسته ودیو. چین چې وروسته یو دوه کلونه کې بیا د افغانستان له سیاست، قانون او اقتصاد څخه د غوښنې برخې د اخیستلو هڅه کوي او د افغانانو خواخوږي ځان بولي. په کابل کې سفیر ژاو ژینګ طالبانو ته ایله $200,000 د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې په نوم سپارلی. بلخوا د سعودي عربستان پاچا د $2 میلیون مرستي او د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي سازمان $15 میلیون مرسته اعلان کړې ده. متحده عربی امارات بیا 3 تنه خوراکي مرسته استولې او طالبانو چې د ترکیې د زلزلې په ناورین کې 15 میلیونه افغاني مرسته کړې و، برعکس ترکیې له نقدي مرستې پرته هرات ته یو روغتیایي ډله استولې. جاپان بیا د مرستې سینه ډبولې، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا هیواد څومره مرسته کول غواړي. د برېټانیا سور صلیب هم یوازې د مرستې وعده ورکړي، خو نورې څه نه دی ویلي. چې د کتونکو په وینا دا ټولې مرستې کمی او د هرات په درد نه دوا کیدونکې دي، خو د نړیوالو د کمی توجه لامل هم د افغانانو د سیاسي نمائندګۍ نشتون بلل. د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې لپاره د افغانستان مشهور سیری هم میدان ته راښکته شوی. راشد خان په نړیوال جام کې د ټولو لوبو فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته وقف کړل. په آنلاین ډول یې فاندریزنګ هم پیل کړی دی. هندي شخصیتونه هم ورسره پکې ملګري شوي او د نړیوال جام په سټیج هم افغانستان ته مرسته غوښتي. بلخوا د افغانستان د کرکټ ولسمشر محمد نبی هم ورته اقدام باندې لاس پورې کړی او د خپل خیریه بنسټ له لارې مرستو ته چمتووالی اعلان کړی. افغانی نژاد هندی نامتو سندرغاړي عدنان سمی هم چې د اجدادو ریښې د هرات ده په هند کې د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړي. افغان سوداګر او د عزیزي بانک بنسټګر میرویس عزیزي هم په خپل اکسپانه د 200 میلیون افغاني مرستې اعلان کړی دی، خو افغانستان کې د عزیزي بانک وی موثق سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته پر داګه کړ چې دوی ته دمګړې د 10 میلیون افغانیو امر شوی دی چې زلزله ځپلو ته ورسول شي او د خپل مشر بل امر ته انتظار دي. د افغانستان وتلیو سندرغاړو فرهاد دریا د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو پټولولو پیل کړی او شفیق مرید بیا په خپل خیریه بنسټ کې د زلزلې د قربانیانو د کورنۍ او ماشومانو ته د روزنې د اسانتیاو برابرولو سینه ډبولي. دغه راز د خیبر پختونخوا سوداګر جاوید افریدی هرات لپاره 10 میلیونه پاکستانی کلداري مرسته اعلان کړي. د کرکټ لوبغاړو بیا په کرکټ بورډ کې 2 میلیونه افغانۍ سره راټولې کړې دي. د افغانستان اوسنی او پخوانی سیاستوالو چارواکي چې په ګڼو د ډیرو پیسو او کاروبارونو د لرلو راپور نشته، خو تر اوسه یو هم د هرات او بادغیس د زلزله ځپلو سره مرستې ته نه دی راوړندې شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی او همداراز پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر نړیوالو کورنیو سوداګرو او خیریه سازمانونو د هرات د لاسنیوي غږ کړی دی. د ولسمشر پخوانی مرستیال امرالله صالح د هرات په ناورین ځپلیو د عمومي قیام غږ کړی او د ملي امنیت شورا پخوانی سلاحکار ډاکټر سپنتا چې د هرات همدې د زلزلې په تړاو د طالبانو د مرستې رسولو په پروسه نیوکې کړي دي. پاتې لوړپوړو سیاستوالو ګلبدین حکمتیار، حمدالله محب، تورن اسماعیل خان، صلاحالدین ربانی، معصوم ستانکزی، احمد مسعود، عمر زاخلوال، عمر داودزی، کریم خورم، استاد سیاف، عطا محمد نور، جنرال دوستم، فضل هادی مسلم یار، یونس قانونی، محمود فضلی او نورو یوازې په خواشینۍ او غم شریکۍ اکتفا کړې ده. طالبانو بیا چې وروستیو دوه کلونو کې د لوړو عوایدو د راټولولو ادعا لرله، له ارګه 100 میلیونه افغانۍ د هرات زلزله ځپلیو ته ځانګړې کړي دي.
چا کوم دخیل ریاستونه په هرات کې و، که مقصد هغه د سرې میاشتې و، که د زید حوادث و، که د نورو وزارتو و، هغه هلته دستي په کار اخته سوله، خپل وسو توان یې وکړي ځانونه یې ځای ته ورسول.
طالبانو همداراز د هرات د مرستو همغږۍ ته کمیسون هم جوړ کړی، خو د دوی هیڅ چارواکي هم له خپلې شخصي سرمایې څخه د هرات زلزله ځپلیو ته د مرستو کوم اعلان نه دی کړی. د دوی لوی درستیز قاری فصیح الدین د هرات د نورین ځپلیو جنازې ته ورغی او د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر، د روغتیا وزیر قلندر اوباد د پیښې د ځای لیدو ته ورغلی او له شتمنو تجارانو یې د نورین ځپلیو مرستې ته د راوړاندې کېدو غوښتنه کړې. خوبل خو د هرات او بادغیس له زلزله ځپلیو سره د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ولسی خواخوږي تر ټولو وړاندې روان. ځوانانو په خوست، کندهار، غزنی، زابل، پکتیکا، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پکتیا او حتی د ولسوالیو په کچه د هرات د خلکو لپاره د مرستې ټولولو خیمې درولې وې. په ننګرهار کې د درملو اتحادیې بیا د ناورین ټپیانو ته د درملو ټولولو کمپاین هم کړی. د خوست د ښوونځیو یو شمېر کوچنیو نجونو بیا د خپل ورځني مصرف پیسې د هرات د خلکو لپاره لګول شوي صندوق کې اچولي. د افغانستان خزی که څه هم له دوو کالو راهیسې د کور بندیوانې دي، خو په کابل کې یوه فعاله او خبریاله حسینه همدرد د هرات د خلکو د لاسنیوي لپاره راپورته شوې ده. حسینه همدرد چې د خپل کور کالی هم د هرات زلزله ځپلیو ته بیل کړي، په خپل کمپاین کې تر اوسه نږدې 100 جوړه نارینه کالی، له 100 جوړو زیاتې ښځینه جامې، د ماشومانو د کالیو 80 بستې ښځینه او نارینه بوټان، کمپلې او یوه اندازه خوراکي توکي راټول کړي دي. حسینه او د ژوند ملګری د خپل خیریه کمپاین لپاره ټولنیز رسنۍ هم استفاده کوي او له خلکو غواړي چې په یو وار مرسته اکتفا ونه کړي، بلکې د ژمي پر راتلو سره هم هراتي نورین ځپلي هیر نه کړي. خو پوښتنه دا ده چې حسینه همدرد به دا مرستې هرات ته څنګه رسوي؟
له خیریه بنسټونو سره ما خبرې کړې دي او د هغوی سره په دغه تفاهم رسېدلی یاستو چې د دغه کمپاین په پای کې او داسې حداقل موږ وکړای سو یو 10 میر مرستې ترلاسه کړو او هغه په همدې توګه منظمې کړو او بیا یې هرات ته ورسوو او انتقال کړو. نو د خیریه بنسټونو له لارې څخه به د هغوی په واسطه به دغه مرستې هرات ته انتقال کیږي او هلته به هیوادوال ته ویشل کیږي.
او سم د افغان کډوالو مسایل که څوم افغانستان تیرونه لستر ناورین لاستر ځنی کې ناست، خو د پاکستان د حکومت دریز لا هم د افغان کډوالو پاړه نه دی بدل شوی او حکومت ټینګار کړی چې د روان اکتوبر میاشتې لپاره وروسته به د ټولو غیر قانوني افغانانو ایستلو چاره پیلوي. بل خو دا ونه د طالبانو مشر راستنیدونکو کډوالو ته ځانګړی کمیسون هم اعلان کړ. د دوی د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی پاکستان ته بیا له کډوالو سره د گزارې کولو خبره ور یاد کړه، خو په کابل کې د طالبانو والی خالد قاسم د ایران او پاکستان حکومتونه له اسرائیل سره تشبیه کړل.
مګر ګیله وړا ګیله د پاکستان له سیاسي نه لرو، امنیتي قواو نه لرو، چې دوی هر وخت د خپل سیاسي بازار لپاره زمونږ خلک کار کړی او دا بیا بل خصوص په نارینه او خلاصه کې چې په زنانه او اطفال کېږي دا د افغانانو پر د زغمل وړ نه دی.
خو اما د دې دواړو ملکونو حکومتونه دا یقینا اسرائیل پرسته حکومتونه دي، اسرائیل صفت حکومتونه دي، دا کوم وحشت او ظلم چې نن په افغانانو باندې روان کړی دا یقینا د تحمل او د برداشت نه ده.
بحث باندې ځای نه ختمیږي، بلکې د افغانانو د جبري اخراج موضوع د پاکستان په ملت پاله سیاستوالو، د پاکستان ولسی خلکو او د طالبانو د حکومت ملاتړ ملایانو کې پتاو د بحث وخته. نن به درته په دې اړه بیلابیل راپورونه ولرم، خو لمړی به هلته پرتو افغانانو را پیل کړم. پاکستان کې مش افغانان وای د دې هیواد حکومت کڅه هم د غیر قانوني افغانانو د ایستلو خبرداري ورکړې، خو په ویزو راغلیو کسانو ته ویزه په اسانه نه تمدیدي او د مهاجرت ځینې اسناد هم نه ورسره مني. په پیښور کې یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنرۍ مخې ته په لاریون هم راټول شوي او د مهاجرت د حقونو د تامین غوښتنه کړې ده. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ څخه وروسته راغلي افغانان زیات ځورول کیږي او حتی په اسلام آباد کې د هغو کورنیو لپاره جوړ یوازنی ښوونځی هم تړلی چې د لویدیځو هیوادونو کیسونو نتیجې ته په تمه دي.
چې ویزه لري هغوی هم بی، چې ویزه نه لري هغوی هم بی، ډیر زیات ځوروي. او هغه کسان چې مثلا د کورونو مالکین دي، افغانان ته کورونه نه ورکوي په ډیری ځایونو کې، او که ورکوي هم په ډیره لوړه بیه باندې.
دوی ځوریدل، دوی نیول او دوی واپس افغانستان ته د لیک پروسه روانه ده. نو افغان کډوال اوس هم اپوخا هم او د دې جمی راتک سره هم هر کال د دې سیاسي او معاملو شکار اوسي.
شپیل بیا اسلام آباد کې چې اکثر افغان کډوال وګونو پر وړاندې اوس او دا رنګ په سوبسین یا کراچي په شان کې د افغان کډوال ډیر وزول اوس او دا اوس هم د کراچي څخه زیاتره هغه افغان کډوال چې کوم دوی یو میاشت زربلاجل تر نومبر تراول نیټې پر ټیمر کړو هغه کډی روانې دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایتونه په خپل ځای خو په خیبر پښتونخوا کې د ملي ګوند مشرانو خبرداري ورکړه چې د پاکستان موقت حکومت د ټاکنو تر سراوي دند لري او له خپل صلاحیت پورته پریکړې نه کوي. دوی د افغانانو د اوسنۍ ستونزو پر پاکستان او پالیسۍ جوړونکو یو راچولې ده. نه یوازې دا چې د کډوالو د اوسنۍ لانجې د قانوني حل غوښتنه یې کړې، بلکې په ضد یې د راپورته کې دوغه هم کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان په خیبر پښتونخوا کې د تیریونی پتراز کې دوه غونډو ته په بیان کې د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د پالیسیو مخالفت کړی دی. ایمال ولی خان ویلي داسې فکر دی نه کېږي چې افغان کډوال د پښتنې څوک نه لري، خو کله کډوالو سره د پاکستان د حکومت ستونزې وي نو بیا به یوازې د افغانستان کډوال نه بلکې کشمیري او هندوستاني کډوال به هم له پاکستانه شړل کېږي.
یاد رہے کې افغانستان کې جو حشر مشر ہے اس کا کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا ہے.
یاد ولرای چې افغانستان اوس په کوم حال ده؟ دا زموږ د نظامی ادارو د لاسه ده. کله چې افغان کډوال پاکستان ته راتلل دوی ورته ګلان غاړو ته ورچول، ځکه هغه مال دوی د افغان کډوالو په نوم پیسې ګټلې.
ایمال ولی خان په یو بل غونډه کې هم ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د نامنۍ مسؤلیت د افغانانو پر غاړه نه دی، بلکې دا د پاکستانی حکومتونو د ناسمو پالیسیو پایله ده.
بدامنی ختمه یول اسلکه افغانان نه، ما درته بار بار ویلی دی کی بنو افغانانو باندې هم خبرو کو، خو کو بدامنی ختمه نو دا دهشتګرد چنل په بونیر کې، سوات کې، باجوړ کې، تر د وزیرستانه پورې هر ځای کې ناشتی دا چې چار اوستی دی. ایمان تیر کا بیا جنرل باجوا، جنرل فیض، عمران، عارف الوی، محمود خان او ورسره بیرستر سیف د دې خلاف کاروایو کا ما تمام پټولګی چې او تدا شي ختمه.
دا راز د نېشنل ګوند بل مخکښ غړي سردار حسین بابک ویلي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د شر لپاره و تنظیمونه او مهاجر له افغانستان راوستل، خو اوس چې په افغانانو بد ورځ ده پاکستان د کډوالو په بې عزته کولو بوخت دی.
دا د ننګرهار، دا د خوست، دا د کندوز، دا د جلال آباد او دا د کابل میند خویندې چې په دې خاورا سوره تذلیل کیږي، تذلیل یا پختلو یا پختلو.
سردار بابک په بلغونډه کې د پښتونخوا خلک را بللی چې د پاکستان د ورستیو پریکړو پر وړاندې په کلکه ودرېږي.
په افغانستان کې هو پاټه جوړې کې هو دا واوري ځوانانو د پې خبرته راوست پښتونخوا ته د شر د پاره او دا زموږ مسلمانان رونه دي، دا بدل کوي، دا که ګلبدینو، دا که ربانیو، دا که سیافو، دا که بلو، دا که بلو، دا که بلو،
بیا به پاغ وقت ولی خان بابا پاتای لپی غور ورکاو وید افغانستان ندلتا پختان مشرانو میند خویند رالی ولی خان پی خپده ولی خان پی خپنو خو ولی خان ورکوی چه پردی کور تا گشی مولا مولا.
او په سویلی پښتونخوا کې ملي عوامي ګوند هم د افغان کډوالو د زورولو او شړلو د حکومتي پریکړې پر ضد درېدلې. د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی خبرداري ورکوي چې په هیڅ چا کې دا توان او جرأت نه ویني چې له افغانانو څخه جایدادونه لاندې کړي او په زور یې وشړي. هغه د افغان کډوالو په قضیه کې پاکستان بشري نړیوالو او د پاکستان نافذه قوانینو عملي کولو ته وربللی دی. د دغه ګوند د دوو څانګو موقفونه په راپور کې ګورو.
محمود خان اتکزی یو ور بیا پر پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري شړنې په موضوع غور وکړي. هغه ګواښ کړی چې هیڅوک به پرې نه ږدي چې د افغان کډوالو جایدادونه او شتمنۍ لاندې کړي او د لنډ مهلت په ورکولو بهاني ورته ولټوي. د دې ګوند د جلا شوې څانګې مشر خوشال خان کاکړ تور لګوي چې د پاکستان د موقت حکومت پریکړه د پاوچ پلس کیږي او د مهاجرو د شړلو پریکړه اصلا د پاوچ په اشاره شوې ده او ټول بشري قوانین نقضوي. د خوشال خان کاکړ په وینا پاکستان په افغانانو داسې حکومت مسلط کړ چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي.
چې دا د نه خوشه ته باسه ته دا نه څه کوله تعلمي قوانين د کډوالو غو نه څه په مال کوله. موږ یونایټډ نیشن ته دا خبره کوو، موږ د پاکستان حکومت ته دا خبره کوو چې وارما پر دوی باندې خپل وطن سور کړي، پر وطن مې جنگ ور مسلط کړي، وطن مې ور در بدر کړي، پر وطن باندې ما یو داسې حکومت نازل کړي، یو داسې حکومت ما پر دوی باندې مسلط کړي چې هغه تر نن ورځې پورې جهان نه دی منلی، پاکستان نه دی منلی، انسانی حقوق پامالی هلته روانه ده، تا هلته افغان کډوال پر زور نه سي لژلی.
خوشحال خان کاکړ په نړیوالو غږ کړی چې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي او دوی به هم دا ډول پریکړې ونه مني. بله خوا په کوټه کې د مظلوم ولسي تحریک مشر ایوب خان پاکستانی حکومت تورن کړی چې د افغان کډوالو په نوم د خلکو د اموالو چورته ملاتړ لیده.
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ
تاسف سر بجوے زموږ یو شمیر پولیس ته مهاجرت کارتونو درلودل کې افغانانو کاروباریان هم هیڅ به هیڅ پازابۍ نسی او پیسې تر پزور اخلي
اور گرفتار کر کے پیسے لیتے ہیں.
دا سوال کې دا چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر د میاشتې تر اخره افغانستان ته د ستنیدلو ګواښ او مهلت ورکړی دی او د نه ستنیدلو په صورت کې له غیر قانوني کډوالۍ څخه د جایدادونو د لاندې کولو خبرداری هم ورکړی دی. پاکستانی پولیس کمپونو ته ورځي او خلکو ته د ژر تر ژره وتلو توصیه کوي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو یو چارواکي نظر محمد مطمئن په پښتونخوا کې ملتپالو ګوندونو ته پیغور ورکړو چې د افغانانو په اړه چوپ یاست، خو هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ بیان نه یوازې دا چې په کوزه او جنوبي پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري اخراج په تړه لاجنونه کړي، بلکې غړو یې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دغې پریکړې خلاف غږ هم پورته کړی دی. په جنوبی پښتونخوا کې د پی ټی ایم یو مسؤل نور پاچا د پاکستان په اوسنی صدر اعظم تور لګولې چې د افغانستان په پاسپورت یې 15 کال لندن کې ژوند کړی دی. هغه ویلي افغانان د پاکستان د ولسونو د میلمه پالنې هیرونکي نه دي، بلکې پاکستان دا هر څه هیر کړی دي.
چې افغانان دلته وسیږي پر دې باندې د چا هیڅ احسان نشته، لکه اوله خبره چې مو وکړه دا د دوی خپل وطن دی. نمک حرام خو تاسو یاست چې څلوېښت کاله مو د افغانانو پر سر د اقوام متحده سه او د نړیوالو قوتونو سه په عربونو ډالر واخیستل او په هغه ډالرو کې مو یو ډالر هم د افغانانو دپاره نه دی خرڅ کړی.
د پی ټی ایم مشرانو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو مخنیوی به کوي او دوی د پاکستان پر اقتصاد هیڅ نوه بوج یا فشار نه دی راوستی. بلخوا اوسنی پاکستان کې مذهبي کړي د افغان کډوالو د جبري اخراج په تړاو څه فکر کوي؟ ګڼو پاکستانی علما او د افغانانو د جبري اخراج په طریقه نیوکه کړې ده او دای د اسلامي ورورولۍ خلاف کار بللې. مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې تر ټولو لومړی نیوکه وکړه او د پاکستان د پریکړې ظالمانه بللې ده، خو د په څرګندونو پاکستانی لوریو نیوکه هم کړې دي. پر راپور کې نور حال نزان خبرو.
پاکستان کې د افغان کډوالو د اخراج او زورولو موضوع چې د امحال توده سیاسي او ولسی سکالو ګرځیدلې پړای د طالبانو د حکومت قوی ملاتړی مولانا فضل رحمان د خپل حکومت د ورستۍ پریکړې خلاف را دنګلی. هغه پاکستانی پولیس لټه پوسانو سره تشبیه کړي دي چې د افغانانو په زورولو او لټولو یې لاس پورې کړي. مولانا فضل رحمان له نړیوالو وغوښتي چې د پاکستان د افغان زورونې د لړۍ مخه ونیسي.
هماري بیوروکراسي پولیس افسران گیت کی طرح ان پر
زموږ ادارې او پولیس ته ټپوسانو په څیر په افغانانو حمله وهي. چانه پیسې شکې، چانه زمکه لاندې کړې، د څال دوی راکسته. آیا همدا انساني حقونه دي؟ زه ټول نړیوالو بشري بنسټونو باندې غږ کوم چې راشي پاکستان کې د افغان کډوالو حالات وڅېړي. دلته څه روان دي؟
اوس وخت پاکستان میں افغان مهاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کرے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کا.
کچا هم د مولانا ورستیو څرګندونو په پاکستان کې خلک پارولي، خو په کراچۍ کې د هغه دوګون مولایانو د خپل مشر د څرګندونو ملاتړ کړي.
مشر مو په خپل بیان کې هیڅ کله داسې نه دی ویلي چې افغانان مشرک، بلکې هغه د افغانانو د اخراج اوسنۍ طریقې سره اختلاف ښودلی. هلته عملیات کول پاکستان هم ملامت دی. پاکستان له هند، چین، امریکا او ګڼو هیوادونو سره اړیکې خرابې کړي دي، اوس افغانستان سره هم خرابوي. یو وخت به راشي چې پاکستان به یوازې پاتې وي.
مخور دینی عالم نور الدین آغا بیا پاکستان تورن کړی دی چې ښکته ادارې له افغانانو څخه د پیسو او شتمنیو د شکولو په هڅه کې. هغه خلک پاکستانی ځواکونو ته د افغانانو په نخښه کولو او ورخودلو هم منع کړي او د دوی پر ساتنې ټینګار کړی.
علایدہ د 100 روپیه د پاره دی بیا یو اپورت درېج دام ماجر دی ونس زپه خبره نن تزما رسوایی کوي. الله بقا د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې رسوایی نن ما ذلیل کوي. الله رب العزت د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې ذلیل کوي. ما مکه وای ما اخو راز د شو تلکل ایام نداولها بین الناس فی ورج کلب تم اجر کلب زما اجر.
یو بل دینی عالم سمی ولا بیا ویلی په 25 شورزو کې د افغانانو جبري اخراج ظالمانه پریکړه چې عمل کېدل ناممکن دي. مفتی سمی ولا هم له ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې د حکومت د دې پریکړه خلاف ودرېږي.
اول خبر خدا دا چې د حکومت ډیر ظالمانه شرط لګولې دي په دا فیصله کې. ټول پښتنو ته دا پکار دی چې د دې شرط خلاف आवाज پورته کړي، مظاهره وکړي، خپل احتجاج ریکارډ کړي. زمشت څومره په وسه کېږي د دې پلیټ فارم سره تر وچا پوری خبره ورسول، یو حق خبره کول دا زموږ ذمہواری جوړی.
خو په پاکستان کې د شیا ټولنې یو مشر عالم جواد نقوی ټینګار کړی چې یو شمېر هزاره ازبک افغانان چې د په وینا خپل هم د ترهګری قربانیان دي او سترخه پاکستانیانو هم خپل پاکستان لپاره ثابت شوی دي، باید د نور افغانانو په څیر ونشړل شي. جواد نقوی دا افغانانو ته د پاکستان د طبیعت او ټول امکاناتو د ورکولو وخته
انکی کارکردگی دیکھیں، انکی خدمات پاکستان کے لیے
تاسو د دوی ورتیا وګورئ. پاکستان ته خدمتونه او د مهذب اوسېدو حالت وڅارئ. دوی هیڅکله د پاکستانی ریاست د دښمنۍ برخه نه دي نه د ترهګرۍ برخه دي، بلکې دوی خپل د ترهګرۍ ښکار دي. اوس داسې باید ونشي چې دوی هم د افغانانو په ډله کې پولو ته واستول شي او وشړل شي. عام پاکستانیان او پاکستانی رسنۍ د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په تړاو څه سره وایي؟ په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې پښتانه او نور وګړي هم شته چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج هرکلی یې کړی دی. تیرونۍ که څه هم د پاکستان رسنیو پام فلسطین ته واوښته، خو ټولو رسنیو یې په پراخه کچه د افغانانو د اخراج د هرکلی په تړاو برنامې وچلولې. هلته نور کوم ولسي او رسنیز بحثونه وو؟ راپور کې اورو.
د پاکستان کارپوهانو په ټلویزیونی بحثونو کې ټینګار کړی چې د افغانانو په استلو سره به پاکستان کې اقتصادي سمونونه راشي او د دوی په وینا چې افغانان د پاکستان په دننه او بهر کې د پاکستان په اسنادو ګڼو جرایمو کې بوخت. په ټولنیزو رسنیو کې پاکستانی خفیه بنسټونو ځینې کمپاینونه هم وچلول او چې له مخې هر پاکستانی وګړي پر ټولنیزو شبکو د افغان کډوالو د استلو په تړاو د هرکلی ویډیوګانې خبرې کړي.
خپل ملک ته لاړ شي اور مطلب ہے کہ شپیتہ لکا پا ایران کے پراتے ہیں، لوگ پنزوس لکا پا پاکستان کے پراتے ہیں. لارش ہے مطلب ہے کہ چیزا غزا کہ خپل ملک کے جنتے روے او کہ جنتے روے او کہ طالبان سرمرگ رکے گئے طالبان سرمرگ رش ہے کہ نور سرمرگ رکے گئے نور سرمرگ رش ہے. خپل ملکم دے چیزا پکے کوئے اگر پکے کوئے خرور پاکستان باس
40 سالوں میں جس طرح یہاں رہے ہیں بڑے کاروبار انہوں نے کیے ہیں، تعلیم ان کو دیے ہیں، تمام تر
فیسلٹی تعلیمون او کاروبارون او کړل اوس چې خپل هیواد په خکه دوه نه باید دوی لاړ شي. از موږ شخصي پریکړه نه ده بلکې د حکومت په کچه پریکړه دي. موږ هم لاټړ کو
چې جتنی به غیر قانوني طور پر افغان مهاجرین پاکستان
د پوزي ادارو او حکومت د پریکړه هر کله کو چې وای نور د غیر قانوني افغانانو د استل وخت را رسیدل. د پاکستان د اقتصاد او ځوانانو ته د کارموندنې لپاره غوره تصمیم دی او بهترین فیصله ده. پاکستان د اقتصادي او نامنې ښکار دی. هیواد مو نور د دې تحمل نه لري چې کډوال دلته د میلمنو په توګه وساتو. دا پر ځای یو اړینه پریکړه وه. څوک چې مخالفت کوي په غلطه دي او پاکستان ته د وفادارۍ پر ځای د نورو لپاره وفادار دي. حدیث شریف دی چې میلمه باید په کوربا دومره پاتې نشي چې په کوربه بوج شي.
خود معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے.
پر اکسال تمیش تو افغانان ل آزادی ریڈیو سره شریکو کړي او سنځو کې ویلي پاکستانی پولیسو د دوی لپاره د مهاجرت دغه دیار جهنم ګرځول.
اسلام آباد خیلی هم مشکل تر شده و بعد از اعلانی نخست وزیر پاکستان تمدید ویزا بر اشخاص که ویزه شان ختم شده، تمدید ویزا خیلی هم مشکل تر شده و اگر یک شخص بخوای ویزه خود تمدید کنه ماها طول میکشه تا ویزه خود به دست بیاره و اگر بخوای زودتر به دست بیاره او باید پول گزاف را پرداخت کنه.
تیرونه دا چې مال چې افغانستان د زلزلې له ناورین سره لاس پنجه نرموله په سپین بولدک او تورخم زنجیر لزګونه افغان کورنۍ هم چې پاکستان کې تریهلې تھوڑل شوې وي افغانستان ته روانه ده. هر څه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان حکومت په یو تازه مکتوب کې لټولو ایالتي ادارو وخی چې په پاکستان کې د مهاجرت د هر ډول کارت او سند لرونکو افغانان
شمانم دی بیمارانم دی او یو واسی غریبانان ډیر زیات په تکلیف کې دي. دوی سره کوم کور کړی دي هغه مور سره دي او دلته هیڅ نظم ضبط نشته دوی لپاره.
او اوس هم فلسطین چې د تیرې اونۍ په پیل کې د حماس وسلوالو پر اسرائیلو له څو خواوو بریدونه نړۍ حیرانه کړه. د اونۍ په پای کې پر غزه د اسرائیلو خونړیو بمباریو د نړۍ سیاست کې نوي درزونه اچولي. عربی هیوادونو خپل ناست را بللی. بایدن او یو شمیر اروپایي هیوادونو د اسرائیل ملاتړ کړی. ترکیه د جګړې درولو غږ کړی دی. مصر فلسطین ته د مرستې رسولو هڅه کړې خو اسرائیل واخل. د لبنان حزب الله او اسرائیل هم یو بل ته مورچی نیولي. خو د روسیې ولسمشر او د چیچنیا رهبر بیا د فلسطین په خوا کې د درېدو ګواښونه کړي دي. ملګري ملتونه بشري مرستو ته لارې لټوي. د غزې تراړه محاصره ده. اسرائیل ولسی وګړو ته له غزې د وتلو امر کړی او په دغه خارې خوراکي توکي اوبه او برېښنا پرې کړې ده. خو حماس هم چې لسګونه اسرائیل وګړي برمته کړي د اسرائیلو د محاصرې نه ماتولو په صورت کې د دوی د وژلو ګواښ کړی. نښتې لا هم شدت لري او تر اوسه جګړه کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اسلامي هیوادونو کې د فلسطین په ملاتړ لاریونونه وتلي خو غربي هیوادونو کې د اسرائیل او فلسطین د ملاتړو ترمنځ اخو ډبه هم شوې ده. دا چې دا موضوع به تر راتلونکي اونۍ چیرته رسي زه به درته بله اومه ورځ کې ووایم. د نن لپاره هم دومره. پاله مسمار.
دنیا کی سوکھ میں سمینا محبت نفاستا پر ہر لڑکی ٹکور دل ٹکڑوا بل مہین چتر ہر وقت قربانی دونو اہم پشاند سپیلنی تلو گی دلو للہ غپ دے بریخنا پدی سلے کے پدی زلپ دے طوفان پدے گلے کے پدے خوشو جنگلو کے پریشان سروہل بروہل دار روان